بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلویښتم څخه تر یوسلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیله ومنئ. نن د یکشنبه ورځ د 1400 دریم هجری لمریز کال د کب د میاشتې 12مه د 1400 شپږ څلوېښتم هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې لومړی او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 2مه نیټه ده. وګوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو د حقوقو د رعایتولو ضرورت نومیږي. ورپسې به روژه د خدای میلمستیا پروګرام درته وړاندې شي، بیا د رڼا سرچینې پروګرام لرو او په آخر کې به تلپاتې خوشبو یونیس پروګرام هم واورئ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د تورخم سرحدي لارې تړل د افغانستان او د پاکستان تاجرانو ته تاوان رسوي. سوریه کې له موقته حکومت سره د دروزیانو جنگ شوی. امریکا ته د اوکراین د ولسمشر سفر ډیپلوماټیک ماتې ګڼل کیږي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د تورخمس دروازې تړل د افغانستان او پاکستان سوداګرانو ته زیان رسوي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو د صنعت او د سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې د پاکستان لخوا د تورخم دروازې تړل د سرحدي د سوداګرۍ له نړیوالو قوانینو سره غړونه ده او دا د دواړو لوریو سوداګرو ته زیان رسوي. د نوموړي وزارت ویان عبدالسلام جواد خونزاده رسنۍ ته وویل که د پاکستان لخوا اقتصادي خنډونه دوام وکړي، ښایي د دواړو لوریو اقتصادي اړیکو ته له دې زیات زیان ورسوي. هغه زیاته کړه، موږ هیله لرو چې پاکستان پر دې مسالې بیا کتنه او د دې چارې پر دایمي حللارې به غور وکړي او نور اجازه ورنه کړي چې دا لاره د هغو لخوا بنده شي. نوموړي بیا ټینګار وکړه چې دا وزارت کوشش کوي له پاکستان سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي. شاوخوا اته ورځې کېږي چې پاکستان تورخم سرحدي لره د هر ډول تګ راتګ لپاره پر مخ تړلې ده. د لارې له تړل کېدا سره دواړه خواوو زرګونو کسان او لسګونو باروړونکي موټر بې برخلیکه او لالهانده ولاړ دي. سوری کې له موقته حکومت سره د دروزیانو جنگ پیل شوی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی رسنیو د سوریې د موقته حکومت د مشر احمد الشرا چې لقب یې ابو محمد الجولانی دی له وفادار ځواکونو سره د دمشق په خوا کې په جرمانه ښار کې د دروازې د دروزی وسلوالو ډلو ترمنځ د سخت جنگ د رامنځته کېدا خبر ورکړ. په دې اړه د سوریې د سویدا ولایت په یو پلاوی د سوریې له موقته حکومت سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د هڅې په توګه جرمانه خار ته رسیدلی دی. په عین حال کې ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د سوریې د سویدا دروزی ملیشا ځواکونو د دمشق په خوا کې په جرمانه سیمه باندې حملې سره دغه سیمه د الجولانی د حکومت له کنټرول څخه ایستلې ده. د سوریې د دروزیانو پوځي شورا تیر سی اعلان کړی دی او د سویدا سیمې دروزیان واټونو ته راوتلي دي او الجولانی ته له وفاداره ځواکونو سره د جنګ کولو لپاره دمشق ته تلو ته چمتو شوي دي. ځینو ټولنیزو رسنیو هم د سوریې په جرمانه ښار کې موقته حکومت دړونده د یو شمېر وژل شوي کسانو او د موقته حکومت د ځواکونو له کنټرول څخه د دغه ښار له ایستلو څخه د خلکو د خوشحالۍ عکسونه خپاره کړي دي. په عین حال کې تحریر الشام ډلې تړونده د سوریې الخبریه ټلویزیون راپور ورکړ چې د سوریې له موقته حکومت سره د اوربند او د جرمانه ښار د حالاتو د رامول لپاره د دمشق په خوا کې د جرمانه ښار د چارواکو او د شیخانو لپاره لخوا هڅې روانې دي. امریکا ته د اوکراین د ولسمشر زپار یوه ډیپلوماټیکه ماتې وه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروا د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو وروستۍ کتنې ته په غبرګون کې وویل د دغه کتنې نتیجه د کیف لپاره یوه کاملا سیاسي او ډیپلوماټیکه ماتې وه. هغې دې ته په اشاره سره چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنې کې سخته ماتې خوړلې ده وویل دغه موضوع دغه راز په هغو اروپایي مشرانو کې چې تر اوسه له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکوي د سیاسي کمزورتیا ښودنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا زیاته کړه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په واشنگټن کې په خپل کارچار سره وښودله چې هغه د نړیوالې ټولنې لپاره تر ټولو خطرناک واښ او د یوه ستر جنګ ملاتړی دی. هغه زیاته کړه د اوکراین ولسمشر زیلینسکي د خپل قدرت د ساتلو لپاره د خپل هیواد په میلیونونو خلک وژني. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره د اوکراین د ولسمشر زیلینسکي کتنه له روسیې سره سولې ته د رسېدا د څرنګوالي په باره کې د سختو اختلافاتو په دلیل ژبانۍ شخړې ته وغځېده او زیلینسکي له ټاکلې نیټې مخکې له سپینې ماڼۍ لاړ. د امریکا ولسمشر ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي امریکا ته په بې احترامۍ کولو تورن کړ او ویل چې هغه د سولې لپاره تیار نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي امریکا ته له ننګرهاري سفر وروسته لندن ته تللی دی. زمون خبریال راپور کړی زیلینسکي پرون د اوکراین په اړه یوې ځانګړې ناستې کې د ګډون لپاره لندن ته روان شوی و. دا ناسته نن د برېټانیا د لومړي وزیر په مشرۍ جوړیږي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي په امریکا کې له رسمي کتنو وروسته لندن ته تللی دی او هلته به له اروپایي مشرانو سره کتنه او خبرې وکړي. په دې ناسته کې به د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان د دغه هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان په استازولۍ ګډون وکړي. د یادولو ده چې زیلینسکي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په لیدنه کې لفظي شخړه کړې ده. نوموړي په واشنګټن کې له اوکراینی وګړو سره په لیدنه کې ویلي دي ضروري ده چې د دغه هیواد واوریدل شي او هیڅوک یې له یاده ونه باسي. د برېټانیا لومړي وزیر کیر سټارمر د اوکراین د ولسمشر هرکلی کړی دی او هغه ته یې غاړه هم ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي هم د برېټانیا د ملاتړ کولو په خاطر د انګلستان د خلکو د حکومت مننه وکړه. په سپینې ماڼۍ کې ژبنی جنګ د اروپا پر مخ څپېړه وه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فرانسې سرزوري خیپالی مشري ماریان لوپین په وینا کې د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو وروستۍ غونډه په امریکا باندې د اروپایي هیوادونو د اړوندوالي نښه وبلله. د فرانسې د سرزوري خیپال ګوند مشري ماریان لوپین د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکي او د ډونالډ ټرمپ ترمنځ ژبنی جنګ په سخته وغنده او هغه د اروپا پر مخ څپېړه وبلله او خبرداری ورکړ چې د اروپا د لوی وچې امنیت هماغه راز د واشنگټن په واک کې دی. په تېرې جمعې ورځې په سپینې ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ټرمپ او د هغه مرستیال جی ډي وینز د اوکراین ولسمشر زیلینسکي بې عزته کړ او هغه یې د امریکا د ملاتړ په قدرونې نه کولو تورن کړ. دغه ژبنۍ شخړه د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا د پلان شوي خبري کانفرنس د لغوه کېده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مدني موادو د تړون د نه لاسلیکېدا سبب شوه. د اروپایي هیوادونو مشرانو دغه ژبنۍ شخړې ته په غبرګون کې سمدستي د اوکراین په ملاتړ کې بیانې خپرې کړې او د فرانسې ولسمشر مانوئل مکرون او د اروپا د کمیسیون مشر اورسلا فون ډر لاین په جلا جلا بیانیو کې له اوکراین څخه په ملاتړ کولو ټینګار وکړ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټرمپ د غکملتیا په حق له خبرداري هم ورکړ. د ویلو دا چې د اوکراین جنگ هم امریکا او اروپایي هیوادونو پیل کړی و چې روسیا کمزوري کړي او اوس یې له اوکراین سره خپلې مرستې بندې کړي دي او هغه یوازې پرېښودلی دی. د امریکا د مرستو د بندېدا په وجه میلیونونو ماشومان له خطر سره مخامخ دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د امریکا د بهرنۍ مرستو غوښتنه ته په اشاره سره په ټوله دنیا کې د میلیونونو ماشومانو د لوږې او د مرګ له خطر سره د مخامخ کېدو په هکله خبرداری ورکړ. یونیسف ویل د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بهرنۍ مرستو د کمیدا په اغیز باندې د غور کولو په حال کې دی ځکه چې په میلیونونو ماشومان د دغو مرستو د نشتون په وجه د مرګ له خطر سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ تیره میاشت وخته د بیرته ستنېدا په لومړۍ ورځ د هیواد د ټولو خارجي مرستو تر نوي ورځو پورې د بندولو غوښتنه وکړه چې خپل حکومت ته دغه مهلت ورکړي چې د امریکا د باندې په لګښتونو باندې غور وکړي. د امریکا خارجه وزارت تیره اونۍ وویل چې د واشنگټن د خارجي مرستو بهیر 92% کم شوی دی او په دې هیله چې کابو 1 میلیارد ډالر بچت وکړی شي. حماس غورځنګ د فلسطین د غازې ترنګې واکمن دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د عربي نړۍ مشهور شنان او دلباری اتوان د فلسطین د مقاومت د کارچار د قدروانې په ترڅ کې ویل چې حماس غورځنګ همغه راز د غازې ترنګې واکمن دی او لنی او اخیری خبره کوي او د ولس ملاتړ هم لري. مشهور عرب شنان دی عبدالباری اتوان د غازې ترنګې دوربند لومړی مرحله ته په اشاره سره ویل په ډاډ سره ویل شام چې په غازی ترنګه کې د فلسطین مقاومت ډلې حماس او د خبر اترو په بهیر کې د هغه له معجزې ډک مدوریت د دغه پړاو کتونکي او ګټونکي وتوانېد چې تر اوسه د صهیونیست نیوګر رژیم له زندانونو 1100 فلسطینیان خوشي کړي چې اکثره یې په عمر قید محکوم و. هغه زیاته کړه تر اوسه د بندیانو د مبادلې و عملیاتو دغه خبره څرګنده کړه چې حماس غورځنګ همغه را د غزې ترنګ واکمن دی او دغه غورځنګ لومړی او اخیری خبره کوي او خلک هم ملاتړ کوي. دغه سیاسي شنان د فلسطین د مقاومت غورځنګ حماس لخوا د بندیانو د تبادلې بهیر او د زندانیانو د سپارلو د کار د بندولو لپاره د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو ټینګار ته اشاره وکړه او د هغه غوښتنې په سیاسي او رسندوی ماتې د اعتراف کولو ته ورته بللام. او د ترکیې د حکومت مخالف د کوردستان کارګرانو ګوند له 40 کلونو وروسته اوربند وکړ. زمون خبر یال راپور کړی د کوردستان کارګرانو ګوند پی کی کی له 40 کلنې وسلوالي مبارزې وروسته د ترکیې له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. د کوردستان کارګرانو ګوند پورې تړلی پرات خبري اژانس پرون د دغه پریکړې خبر ورکړی و. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په افغانستان کې د شیا مسلمانانو د حقوقو د رعایتولو ضرورت نومیږي. د افغانستان د شیا مسلمانانو هزاره کام پستر کانفرنس کې چې په کابل کې د طالبانو د چارواکو پښتون سره جوړ شوی او په هیواد کې د شیا مسلمانانو د حقوقو په درناوي ټینګار وکړ. په کانفرنس کې د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي جعفر مهدوی په طالبانو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې د هزاره او شیا ټولنو د اساسي حقوقو د ډاډمنولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان هزاره او شیا ټولنو د هیواد د امنیت او د سولې د تامین لپاره د طالبانو د نظام دفاع کړې ده او اوس د ډېر ډلې وار دی چې د دوی د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د مهدوی په وینا دا ټولنه د طالبانو د ملاتړ په ژمنې کې په ثابته پاتې شوې ده او اوس تمه لري چې دا ډله به په عمل کې د دوی حقونه په رسمیت وپېژني. د طالبانو د حکومت د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال عبدالغنی بیرادر چې په کابل کې د هزاره قوم او د شیعه مسلمانانو په یو غونډه کې ګډون کړی و ټینګار وکړ چې افغانستان د ټولو خاریزو ګډ کور دی او هر څوک به برابر حقوق ولري. هغه په دې خبرې سره چې د افغانستان خان له مختلفو قومونو ژبو مذهبونو او کلتورونو جوړ شوي دي ټینګار وکړ چې دا تنوع یوازې د یو بل د پیژندلو لپاره ده او د طالبانو له واکمنۍ مخکې له دې ناوړه ګټه اخیستل کېدله. په تیرو درو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي چارواکو یې په وار وار په پیکا شخصي حیثیت او ټولنیزو چارو کې د شیعه مسلمانانو د حقوقو په تامینولو ټینګار کړی دی، خو په عمل کې نه یوازې د شیعه او هزاره قوم د حقوقو د تحقق لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی، بلکې افغان ټولنه د شیعه مسلمانانو او هزاره قوم د وژنې او ډله ییزې وژنې او حتی د خپلو عالمانو د وژنې شاهده هم پاتې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان شیعه او هزاره ټولنې له دریو کلونو ډېر ورهسې د طالبانو په څنګ کې دي او د هغوی د واکمنۍ د موقعیت له پیاوړي کولو سره یې مرسته کړې ده. له همدې کبله د افغانستان شیعه او هزاره ټولنې د طالبانو لخوا د دوی حقوقو ته بې پامې د دغه هیواد د ټولنې د مهمې برخې پر ضد ظلم ګڼي چې تل په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو په برخه کې مخکښ پاتې شوی دی. په عین حال کې د افغانستان شیعه ټولنې هیواد له مهمو اندېښنو څخه د هیواد له تعلیمي سیسټم څخه په شیعه پیکې پورې د اړونده مسلو لرې کول او د کتابتونونو او کتاب پلورنځیو د اړونده کتابتونونو راټولول دي. تهران دے ایران اسلامی جمہوریت غاگ
رمضان رمضان یا شهر الغفران رمضان رمضان یا شهر الغفران یا شهر
روجا
دا خدای میلمستیا
یا من قد أسرف أوتاها قد أقبل شهر الله
ده مهربان أو بخشون كي لوي چشتن پناما أو تاسو قدر منو دوستانو تا ده تودو سلامونو أو شو پرزوينو پاوران ده كولو سرا ده روژه لومره خاص پروگرام سرا زا فاطمی لخف المخترم هم کار
صادق حسین
سرستاسو درانه حضور کی حاضر شویو. هیله ده چی ده پروگرام بستاسو ده پام او روحانی استفاده ور وکرزی.
خواګور دن کو یو ځل بیا د رمضان یا روژې میاشت را ورسېده چې مؤمنان د خدای پاک میلمستیا ته رابولي. دا میاشت په اسلامي روایتونو کې د خدای میاشت او د رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د امت د میلمستیا میاشت بلل شوې ده او خدای پاک په دې مبارکه میاشت کې د خپلو بندګانو په ډیر کرامت او مهربانۍ سره میلمستیا کوي. د دغه میلمستیا معنا دا نه ده چې د خدای پاک د خپلو بندګانو ګیډه مړه کړي، بلکې معنا یې دا ده چې بندګان په دې مبارکه میاشته کې کولی شي په روژې دعا له خدای پاک سره په راز و نیاز او نورو عبادتونو سره معنوي وده پیدا کړي او د رذیله صفتونو په ختمولو سره په ځان کې د اخلاقي فضایل روزنه وکړي. څرګنده ده چې د دې فرصت د غنیمت ګڼل انسان د الهي نزدیکت مقام ته رسوي. د دغه عظیم شان میاشتې د رمضان نوم خودو د علت په بینولو کې د خدای د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک حدیث ته اشاره کولی شو چې فرمایي د رمضان میاشت په دې نوم بلل شوې ده ځکه چې ګناهونه سوځوي. همداراز په دې لړ کې د او د دې مبارکې میاشتې په فضیلت کې امام محمد باقر علیه السلام جابر ته فرمایي، څوک چې په دې میاشتې کې د ورځې روژه ونیسي او د شپې په یوه برخه کې عبادت وکړي، نو د هغه ورځې په شان به شي چې خپلې مور زیږولی وي. ګرانو او قدرمنو دوستانو، خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدا په درشل کې خلک په دې ښکلي جملو سره مده کول: ای خلکو، د خدای میاشتې په برکت، رحمت او رښتینې سره تاسو ته مخه کړې ده. هغه میاشت چې د پروردګار په نیز تر ټولو غوره میاشت ده. ورځې او شپې تر ټولو غوره، ساعتونه یې تر ټولو غوره ساعتونه دي. هغه میاشت چې پکې د خدای میلمستیا ته بلل شوي یاست او د هغه د لطف، مهربانۍ او کرامت وړ ګرځېدلي یاست. په دې میاشت کې مو چې هر وخت خدای پاک ته مخه کړه او د هغه په درگاه کې کینئ، نو خدای پاک به مو د دعاګانې قبلوي. په دې میاشت کې له فقیرانو او بېوزلو سره مرسته وکړئ، د بوډاګانو احترام وکړئ، له ماشومانو سره مینه او مهرباني وکړئ او له خپلو خپلوانو سره تګ راتګ ساتئ. اے خلکو، هر چا چې په دې میاشت کې خپل اخلاق نیک کړل، نو په هغه ورځ چې په پل صراط قدمونه کیدوي ورباندې به سنې سره تیریږي، نو بس د صدق او صفار له مخې او په پاک زړه سره له خدای پاک وغواړئ چې درته د روژې نیولو او د قرآن مجید د تلاوت کولو توفیق عطا کړي. نو هغه بدبخت، هغه کس چې په دې د خدای پاک له پیس، برکت او رحمت نه ډکه میاشت کې محروم پاتې شي.
اسلامی احکامو لمخی د روژې د مبارکې میاشتې لیدل ل پنځو لارو څخه امکان لري. لومړی دا چې انسان خپل میاشت وویني. دوهم دا چې یو شمیر هغه کسان چې په وینا سره یقین پیدا کیږي وایي چې میاشت مو لیدلې ده، یا دا چې د هر هغه څیز له لارې چې د هغه په ذریعې سره یقین پیدا شي چې میاشت ولیدلې شوه، د میاشت لیدو اطمینان پیدا شي. دریم دا چې دوه عادل سړی ووایي چې د شپې مو میاشت لیدلې ده. البته که د میاشتې دغه دوه صفتونه د یو بل په خلاف ووایي، یا یې ګواهي د حقیقت په خلاف وشي، لکه دا چې ووایي د میاشتې دننه دایره د افق لوري ته وه، د وړومبۍ شپې میاشت نه ثابتېږي. خو که په تشخیص کې ځینې خصوصیتونه اختلاف ولري، لکه دا چې ووایي میاشت اوچته وه او بل وایي چې نه وه، نو د هغوی په وینا د وړومبۍ شپې میاشت ثابتېږي. څلورم دا چې د شعبان له وړومبۍ ورځ څخه دېرش ورځې تېرې شي، چې په دې ذریعې سره د رمضان د مبارکې میاشتې لومړۍ شپه ثابتېږي او د رمضان له لومړۍ نیټې څخه د دېرش ورځې تېرې شي، چې په دې ذریعې سره به د شوال وړومبۍ نیټه ثابتېږي. پنځم دا چې د شرع حاکم حکم وکړي چې د میاشتې وړومبۍ نیټه ده. نور داسې ټکي چې په کار دی په دې اړه مطرح شي، دا چې که د شرع حاکم حکم وکړي چې د میاشتې لومړۍ نیټه ده، نو هغه څوک چې تقلید نه کوي هم په کار دی د هغه په حکم عمل وکړي. خو هغه کس چې پوهیږي چې د شرع حاکم تیروتی دی، نو د هغه کولای شي چې په حکم یې عمل ونه کړي. که په یو ښار کې د میاشتې لومړۍ نیټه ثابته شي، نو د بل ښار خلکو لپاره څه فایده نه لري، مګر دا چې دواړه ښارونه سره نږدې وي، یا انسان وپوهیږي چې د دواړو افق یو دی. لدین علاوه هغه ورځ چې انسان نه پوهیږي چې د رمضان ورستی ده یا د شوال اوړمبی، نو په کار دی روژه ونیسي. خو که له ماښام نه مخکې وپوهیږي چې د شوال اوړمبی نیټه ده، نو په کار دی روژه ماته کړي. همدارنګه که یو بندي قید کس در رمضان په مبارکه میاشت کې یقین پیدا نکړای شي، نو په کار دی په ګمان دی عمل وکړي. او که دا هم امکان ونه لري، نو هر میاشت چې روژه ونیسي صحیح ده. او دا د واجب احتیاط له مخې په کار دی چې له هغې میاشتې نه چې روژه نیولې ده، د یولسو میاشتو له تیرېدو وروسته بیا یوه میاشت روژه ونیسي. خو که بیا ورته گمان پیدا شي، نو په کار دی ورباندې عمل وکړي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د هغه کس لپاره چې هسته له بندګۍ نه بغیر څه نه ده، سرمایه او شتمنۍ یوازې یوه معنی لري او هغه له خپل معبود سره راز و نیاز دی. دغه ثروت ته رسیدل خپله خاصه لاره او راویش لري. همون دغه ادب د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د دین د لویانو له سیرت څخه زده کوو. د خدای له ګران رسول نه پس د هغه حضرت پاک اهل بیت علیه السلام د مسلمانانو لپاره د دعا په کالیب کې زیات مفاهیم په میراث کې پریښودلی دي، چې د رمضان المبارک په بهانه به د پروګرام په دوام کې کوشش وکړو چې له دغه سترې خزانې څخه د ځان لپاره ګټه واخلو. د دغه قدرمنې میاشتې په وړومبۍ شپه حضرت امام زین العابدین علیه السلام حضرت امام سجاد علیه السلام په خدمت کې په ادب سره کیناسته او له هغه حضرت سره په یو غږ د نړیوالو لا واحد معبود سره د راز و نیاز کوه. امام زین العابدین چې د زیاتو او د اوږدو سجدو په خاطر نیم سجاد بلل شوی و، د روژې مبارکې میاشتې ته د داخلېدا په وخت د خدای پاک د نوم او کلام نه وروسته د هغه پاک ذات حمد او ثنا بیانوي او بیا په دوام کې داسې عرض کوي: ټول حمد و ثنا هغه خدای لره ده چې د ځان د ثنا صفت لپاره زموږ لار خود شو او د دې قابل کړو چې د هغه د احساس له شکر گزارو څخه شو او موږ ته په دې کار ښه اجرونه راکوي. او حمد و ثنا هغه خدای لره ده چې خپل دین یې په موږ ولوراوی او موږ ته یې له خپل دین سره احتساس راکړ او د خپل احسان په لارو یې روان کړو، چې په هغو کې د هغه په فضل او مهربانۍ سره د هغه د رضامندۍ لوري ته تګ وکړو. داسې حمد و ثنا چې له موږ څخه یې قبول کړي او د هغه په وجه له موږه راضي او خوشحاله شي. او حمد و صفت هغه خدای لره دی چې له هغو لارو څخه یې د رمضان مبارکه میاشت خپله میاشت وګرځوله. د روژې میاشت، د اسلام میاشت، د پاکۍ میاشت، د ازمایښت میاشت، د قیام میاشت، هغه میاشت چې پکې قرآن مجید نازل کړ، د خلکو د هدایت لپاره او د هدایت د روښانه نښو نښانو د شتون لپاره او د حق او باطل ترمیان د بیلتون د ټاکل کېدا لپاره. په دې وجه یې په نورو میاشتو باندې د دې میاشتې اوچتوالی د زیاتو احتراماتو او څرګندو فضیلتونو په بنیاد روښانه کړ. نو هغه څه چې په نورو میاشتو کې او نورو وختونو کې حلال و حرام کړل او د هغې په احترام کې خوراک څښاک منع کړ او د دې لپاره یو ټاکلی وخت وګرځوه چې پاک ذات اجازه نه ورکوي چې له هغه وخت نه مخکې شی و نه قبلوي چې له وخته وروسته شي. نو د دغه میاشتې یوې شپې ته یې په زرو میاشتو باندې په ذلت او برتري ورکړه او هغه یې د قدر شپه ونموله چې په دغه شپې کې پرښتې او روح القدس له هر هغه حکم سره چې د خدای پریکنده فیصله وي د هغه په بندګانو په هر چا چې وغواړي نازلیږي. دا شپه درسته د سلامتی شپه ده چې برکت یې تر سهار ربرسره کېدو پورې پاتې وي. ای خدایا، په حضرت محمد او د هغه په آل محمد باندې درود ولېږئ. د دغې میاشتې د برتری معرفت، د هغې د احترام کولو او په کې له محرماتو څخه د ډډه کولو توفیق راته الهام کړی او له موږ سره د دې میاشتې د روژې په نیولو، له ګناهانو نه د اندامونو په ساتلو کې، په هغه څه کې د هغو په استعمالولو کې چې ته پرې راضي کیږي مرسته وکړئ، چې په خپلو غوږونو په زول خبرې ونورو، خپل لاسونه حرامو ته ونه غځوو، او ستا منع کړی شوي کارونو ته ګامونه پورته نه کړو، او زموږ ګیډې له حلالو نه بغیر په څه ډکې نه شي، او ژبې مو له هغه څه چې تا ویلي دي ګویا نه شي، او بې له هغه کار نه چې ستا ثواب ته نزدېکت پیدا کوي کوشش کولو ته پام نه کوو، او بې له هغه څه نه چې ستا له سزا او عقوبت څخه یې وساتي یاد نه کړو، بیا مو ټول د ریاکارانو له ځان ښودنې او د شهوت غوښتونکو له شهرت غوښتنې څخه خالص او پاک وګرځوئ. په دا ډول چې څوک درسره په دغو چارو کې شریک نه کړو او تا نه بغیر څه مقصد او مقصود ونه لرو.
ګرانو او قدرمنو دوستانو، د دغه دعا په پوره ډول په صحیفه سجادیه نومې ارزښناک کتاب کې چې څلور څلویښتمه دعا ته متوجه کیږي هلته شته. نو د وخت په ختمېدو سره مو په لوی او مهربان خدای سپارو او تاسو لپاره دعا کوو چې ستاسو او زموږ عبادتونه او طاعتونه قبول شي.
امین یا رب العالمین. نور د خدای په امان.
یا علی یو یا عظیم یا غفور یا رحیم یا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاري عزیزانو، سمزه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې درانه سرچینې پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. یادونه کوو چې درانه سرچینې دغه پروګرام د قرآن مجید د لقمان سورې د 20 آیت نازلې داته بیل ده.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره به د یهودیانو په چلند کې تل سخته دښمنۍ لیدل کېدلې. یهودیانو د خپل نژادي اصالت په حق له تل غرور کوو او کوي. د دغه نسم تصور پر اساس یهودیان د حضرت موسی علیه السلام دین په خپل نجات کې کله بند کړی دی، او کاچیرې له یهود نجات پرته کوم څوک وغواړي د یهودي نومني، نو یهودیان دغه کار نه مني. نو ځکه په نورو ملتونو کې تبلیغ نه دی کړی او نه یې لري. د همدغه باطل تصور پر اساس له یهودیانو پرته هیڅوک د خدای پاک پر رسالت او پیغمبر کې هیڅ حق نه لري.
عزتمن اوریدونکو، په حجاز ټاټوبې کې د یهود قبایلو اوسېدل د بخت النصر وختونو ته ورګرځي. آشور باچا چې بخت النصر په بیت المقدس کې حمله وکړه او یهودیان یې له هغه ځایه وشړل، یو شمیر یهودیان مدینې ته لاړل او هلته استوګن شول. البته داسې ښکاري دغه سیمې ته د یهودیانو د مهاجرت تر ټولو مهم عامل د آخر الزمان د پیغمبر د ظهور اټکل و. یهودو عالمانو په خپلو کتابونو کې لیدلی دي چې د آخري پیغمبر د هجرت ځای په حجاز ټاټوبی کې دی. د غراز په تاریخ کې ویل شوی دی چې د اسلام له ظهور څخه مخکې د شام د یهودیانو یو کس چې ابن هیبان نومیده مدینې ته ورغی. هغو خلکو چې دغه کس یې لیدلی و د هغه د فضایلو تعریف کاوه او ویل یې موږ چې هر کله له وچکالۍ سره مخامخ و باران ته مو اړتیا درلودله نو هغه ورتللو او غوښتل مو چې د باران د ورېدا لپاره دعا وکړي. ابن هیبان هم دعا کوله او په اسمان کې به ورېځې راتللې او په موږ به باران ورېدو. په زلونو دغه کار تکرار شو او له دې کبله هغه د مدینې په یهودیانو کې یو ډیر او بانفوز او اعتباری شخص و. یوه ورځ خبر راورسید چې ابن هیبان د مړ کېدا په حال کې دی. یهودیان د هغه ګیر چاپیر راغونډ شول او ابن هیبان د دغو یهودیانو په ټول کې وویل ای یهودو، فکر کوئ چې کوم شی موږ له خپل آباد او د شام له نعمت څخه ډک ټاټوبې څخه دغه بې وزله ټاټوبې ته راوستی و؟ ټولو خلکو وویل ته په خپله ښه پوهیږې. وی ویل زه له شام څخه دلته راغلی یم او د پیغمبر د ظهور په انتظار کې چې د هغه بعثت نږدې شوی دی، ځکه چې دغه ښار د هغه د هجرت ځای دی. هیله مو کوله چې هغه ووینم او د هغه پیروی بکړم. له بده مرغه دغه هیله زما په مړینې سره له منځه ځي، خو که تاسو د هغه د نوم او د هغه په اکله کوم خبر واورېده نو اجازه ور نه کړئ چې څوک له تاسو څخه مخکې په هغه ایمان راوړي. ابن هیبان خپل خبرې پای ته ورسولې او مړ شو.
اګوردونکو، یهودیان د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام له خصوصیات دومره خبرو چې هاته د دوی ماشومان هم پیغمبر ختم پیژند. د محمد بن عمر واکیدی په نوم د اسلام یو ستر تاریخ لیکونکی وایي چې یهودیان په خپلو کتابونو کې د خدای د رسول نوم او نخانه لوستله او خپل ماشومان ته به درس ورکوه چې د هغه نوم او صفات څه دي او څه خصوصیات لري. په زړه پورې خبره ده چې هر وخت د سیمې د یهودیانو او درابانو ترمنځ کومه شخړه رامنځته کېدله، یهودیانو ځانونه د توحیدی مذهب پیروان ګڼل او رابانو ته یې په ګواښ سره ویل ډیر زر به د یوه پیغمبر په پیروي سره چې ظهور به وکړي تاسو د عاد او د ایرام قومونو په شان له منځه یوسي. نو هغه وخت چې ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اوس قبیلې شپه کسان په مینا ټاټوبې کې ولیدل او هغوی اسلام ته وروبلل او له هغوی وغوښتل چې له هغه سره مرسته وکړي، هغوی په چټکۍ سره هغه وپیژنده. وی ویل دا همغه پیغمبر دی چې زموږ یهودیان له هغه ویره لري، نو ایمان یې راوړ او هغه یې تصدیق کړ. خو دغه چاره چې خدای پیغمبر ختم صلی الله علیه و علیه السلام د رب له نسل څخه انتخاب کړ، اکثر یهودیانو په پیغمبر ایمان را نوړ او منکر شول. د مدینه مسلمانان د یهودیانو په کړچار حیران شیو او هغوی ته ویل ای د یهودیانو ډلې، له خدای څخه ویریږی او مسلمان شئ. دا په تاسو څه شوي دي؟ هغه وخت چې موږ مشرکانو تاسو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او سا بینول او یادونه مکوله چې هغه به زر مابوس شي، خو هغوی په ټول وکاحت سره وویل محمد زموږ لپاره هیڅ شی نه دی وړاندې کړی چې هغه پیغمبر وګڼو. هغه هماغه کس نه دی چې موږ تاسو ته د هغه یادونه کوله. تر ټولو بده دا چې هغه په خپل خبره ډول په خپل سپیشلی کتاب تورات کې لاسوهنه کړی دا او هر هغه څه چې د پیغمبر ختم په حق لیکل شوی وو بدل او تحریف کړی دی.
یهودیانو نژاد پرستانه روحیه او د کینې په خاطر چې درلودلې چمتو نشول د خدای حکم ته تسلیم شي. هغوی ویل چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پوها له تورات څخه اخیستل شوې ده، نو ځکه خو یې د هغه حضرت وینا ته غوږ نه اچوه او تل یې هڅه کوله چې د پوښتنو په کولو سره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په لږې پوهې درلودلو سره یو عادي کس وښیي چې په دې ډول خپله برتری ثابته کړي. له دې کبله یهودیان یوه ورځ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلل او د روح په اکړه یې پوښتنه وکړه. دغو یهودیانو په داسې حال کې چې د روح په اکړه پوښتنه وکړه چې په خپله پوهېدل هر څوک چې د روح په اکړه چې یوه غیر مادي چاره ده ډیرې خبرې وکړي په پریکنده توګه دروغ جندی او پیغمبر اکرم نه دی. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی پوښتنو ته په ځواب کې د قرآن کریم د اسراء سورې 15 آیت ولوس چې الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح زما د پروردگار تر حکم لاندې دی او د هغه په اکله تاسو ته لږ شان پوهه درکړل شوې ده. یهودیان له دغه ناڅاپه ځواب ورکولو څخه حیران شول، خو د قرآن له دغه آیت څخه یې هم استفاده وکړه او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته یې ویل دا چې وایې تاسو ته د روح په اکله لږ شان پوهه درکړل شوې ده، له دې خبرې ستام مطلب څه دی؟ موږ یهودیان یا ټول خلک؟ پیغمبر اکرم ورته وفرمایل منظور دواړه امتونه دی. یهودیان د پیغمبر اکرم څخه په دغه ځواب ورکولو غصه شول او په غصې سره یې وویل نه، داسې نه ده، موږ ډیر علم لرو ځکه چې تورات د هر پوهې بشپړه سرچینه ده او دا کتاب زموږ دی. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه څه چې تاسو یې د تورات په حق لوایاست د خدای پاک د علم په مقابل کې ډیر لږ شان دی. په دې وخت کې د قرآن کریم د لقمان د مبارک سورې 28 آیت نازل شو چې فرمایي ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعد سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم، او بشکه کپم زکه څومره ونی دی قلمونه او سمندر رنگ یعنی سیاهی شي او ورپسې و سمندرونه نور شي یعنی لیکل ورسره وشي بیا هم د خدای خبرې ختمیدون کی ندی، بشکه چې خدای د عزت او حکمت خاوند دی او په هغه یعنی خدای تعالی هیڅ شي نه غالب کیږي او هغه حکیم دی او د هستۍ د چارو تدبیر هیچ چاته نه وسپاري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن کریم د لقمان سورې 28 آیت په ښکلي ډول فرمایي کاچیرې په ځمکه باندې دغه دومره زیاتې ونې او ځنګلونه چې ډېرې دښتې او غرونه یې پوښلي دي په قلم باندې بدل شي او دغه راز په ځمکه باندې دغه ټول اوکیانوسونه یعنی سمندرونه چې د ځمکې د کورې کابو په څلورو کې درې برخې پوښلي دي مرکب شي، بیا هم نشي کولی د خدای پنځونونه الهي مهربانیانې او هغه سنتونه چې د تاریخ په اوږدو کې د ټولو انسانانو او موجوداتو لپاره شته دي ثبت کړي. دغه روښانه او ګویا خبرې ته په پام سره سره انسان یقین کوي چې د ده یعنی د انسان علم هر څومره چې هم پراخ وي د خدای پاک د پوهې او د نه ختمیدونکو شیانو په مقابل کې صفر دی، او انسان یوازې دا ویلی شي چې زما پوهه دې ځای ته رسېدلې ده چې په خپلې ناپوهۍ سره پوه شوی یم. او دغه ټول شیان د قرآن کریم د لقمان سورې په اوشتم آیت کې لیدلی شو، او هغه څه چې په ځمکې باندې ونې دي کلم شي او له سمندر سره و نور سمندرونه مرسته وکړي خو د خدای نعمتونه نه ختمیدونکي دي.
اوریدونکو د قرآن د سرچینې یا د رڼا سرچینې د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دې وجه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبویي تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده، او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره، په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نخې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده، په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې اسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.